دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 11 نیټه د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبرې خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبې د سیمې نړۍ د چارونو ځان خبرو او د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه.
د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي د تراګری او سغدریزی پر ضد جوړ کړل سوې کړنلاره باندې بشپړ عمل نه دی سوی. د امریکا په سنت کې د ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه، او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې پر خپل دفتر د فلسطین د بیرغ زړولو قرارداد منل. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د تراګری او سغدریزی پر ضد جوړ کړل سوې کړنلاره قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستو لپاره وربل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. د ویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
زه دا ګڼم چې د دې غونډې څه نتیجې راوتل پکار دي، ځکه چې دې نه وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوي دي. په ځینو صوبو کې په کامی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی، او په ځینو کې کم، او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان اسختې او تیزی سره عمل درآمد وشي.
تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وویل چې په غونډه کې د قومي اکشن پلان د 15 نقطو پر عمل کېدو ډاډ څرګند سو، او پریکړه وسوه چې پر پاتې 5 نقطو دې هم ډیر ژر عمل وکړل سي. د زیاته کړې چې د مدرسو رجستریشن، د غیر حکومتي ادارو څارنه، د کرکې او نفرت خورونکو ویناو مخنیوي، او د اسلحو د نوو لایسنسونو په ګډون د افغان کډوالو پر چارو به هم ډیر ژر اقدامات وکړل سي. پاکستان ویلي د حقاني شبکې په ګډون د هر ډول وسوالو په ضد عملیات کوي. سمو د وړاندې امریکا اندېښنه څرګنده کړې وه چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال حقاني شبکه نه ده پنشه کړې. خو پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله اونیز خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
دا خبره مونږ څو څو ځله کړې ده چې د ضرب عذب اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کارویانې کړي دي، او په وسلوالو کې زمونږ د پاره ښه او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي.
قاضي خلیل الله په پاکستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش د شتون رپورټونه هم رد کړل. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اوسني میکانیزم کې د اصلاحاتو لپاره یوې ملي اجماع ته اړتیا سته. ولسمشر غنی د لوی کندهار د ولسي شورا له غړو سره په کتنه کې چې پرون ماښام په ارګ کې وسوول چې د ملا عمر د مړینې اعلان وروسته افغانستان له انزوا څخه راوتلی او ډېری هیوادونه د سولې لپاره د افغان حکومت د دریځ ملاتړ کوي. د غونډې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د سولې د بهیر د لا پیاوړتیا لپاره دي د سولې خبرې په افغانستان کې دننه پیل شي. په افغانستان کې یوه هالنډۍ مرستندوی کارکوونکې له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی سوه. د هالینډ د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په بیان کې وویل چې میرمن انیا دیبیر په کابل کې د هالینډ په سفارت کې ده، او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. میرمن دیبیر یو تجربه لرونکې مرستندوی کارکوونکې ده چې له 15 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو، او په څو وروستیو کلونو کې یې په کابل کې د یوې سویټزرلینډۍ غیر حکومتي ټولنې هیلویټاس لپاره کار کاوه. کله چې نوموړی د جون پر 22 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپین ورځ د سلور وسوال کسان لخوا وتښتول شو، د برمتګرو پیژندګلوي لا نه ده سوې. خبرونه له مشال رادیو خبري. د امریکا په سنت کې ایران سره د نړیوالې ټیمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه. د قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون نتیجه د 240 په مقابل کې 85 راووته چې دوه رایې کمې وې. اکثره ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت، او جمهوري غوښتونکو یې بیا په ملاتړ کې رایې ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه، او زیاته کړه چې دا رایه د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره د بریا په معنا دي. اوباما زیاته کړه پر مخ به موږ د موافقې د عملي کولو او باري کولو لپاره سخت کار ته پام اړوو چې دا ډول ایران اټومي وسله تعقیب نه کړي. بلخوا جمهوري غوښتونکي خپلې ماتې منلو ته تیار نه دي، او د سینټ د اکثریت مشر میچ مکونل ژمنه کړې چې دا رایه به د سینټ وروستۍ پریکړه نه وي، بلکې دی به بله اونۍ بیا رایه اچونه ته انتظامات کوي. ناټو د روس لخوا د اوکراین پولې ته نږدې د یوې لویې پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو یوه ویان پرون له مشال راډیو سره په خبرې کول چې ناټو د اوکراین پولې ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لویې پوځي اډې د جوړولو او د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. روټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګوروډ اوبلاست کې چې له لوهانسک سیمې سره نږدې پر پوله پرته سیمه ده د لویې پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. لوهانسک د اوکراین د بحران اصلي مرکز دی چې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتونپال لخوا پرله پسې جګړې او نښتې پکې روانې دي. ناټو وایي چې بیلتونپال د روسي ځواکونو لخوا روزل کیږي او اصلي او تجهیزات ورکول کیږي. د ریټرز راپور د خپرو شوو اسنادو په حواله وایي چې د روس د دفاع وزارت د 300 هکټر مځکې په ساحه کې هلته یوه اډه جوړوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون د فلسطین هغه درخواست ومني چې د ملګرو ملتونو پر ودانۍ به بیرغ ځړول کیږي. دا ګام چې د اسرائیل د غوسې سبب ګرځېدلی دی دې ته لار هواروي چې فلسطین د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادونو کې 119 د قرارداد په حق کې رایه ورکړه. د امریکا او اسرائیل په ګډون 8 هیوادونو د قرارداد مخالفت وکړي. د اروپایي اتحادیې زیاتره غړي هیوادونه د هغو 45 هیوادونو د جملې څخه وه چې رایه استعمال نکړه، خو بیا هم د فرانس په ګډون تر نیم درسن زیاتو اروپایي هیوادونو د فلسطین په حق کې رای ورکړه. د فلسطین وزیر اعظم رامي حمدالله په پیرس کې خبریالانو ته وویل چې دا په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د بشپړه رسمي غړیتوب د منلو پر لور یو مهم ګام دی. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپۍ او په 28.55 روپۍ. یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 224 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 275 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 23 او په کوئټه کې 22 او 24 وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال مو اوریدو. اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. د پاکستان او چین ترمنځ تجارتي لارې سینیټر عثمان کاکړ وایي مرکزی حکومت د پرمختیا په منصوبه کې پښتونخوا هېره کړې ده.
د شش کال بجټ کې 5 روپۍ هم د غربي کاریډور معنا ده د پښتانه بلوڅ کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 5 اتیا ارب روپۍ شته دي.
د پاکستان وزیر اعظم ویل دي د ترهګرې پر ضد جوړ شوې قامي تګلاره باندې پوره عمل نه دی شوی او په کوټه کې د پښتو درې ورځنی نړیوال سیمینار د سبا نه پیلېږي.
دولسم او دیارلسم ستمبر مقالاتی او سپرلسم ستمبر باندې بس اختتامیه یی.
د سیمون لینا نور راپورنو تفسیری هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډومبه موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د ترهګرۍ پر ضد پر نوې جوړ شوې تګلارا باندې بشپړ عمل نه دی شوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې پر قامی اکشن پلان د شوی پرمختګ د جاج اخیستلو لپاره د لوړې پای غونډې د مشرې کولو په وخت کړې ده. نواز شریف ویلي اوس وخت راغلی چې د دې کړنلارې پر ټولو نکاتو عمل وکړي شي چې دا ډول بے نتیجه سرګند چې دا ډول نتیجه سرګند شي. په دې اړه نور حال د مشال لیډو خبریال احمد الله راکی.
په قامی اکشن پلان د شوی پرمختګ جاج اخستو لپاره د زیارت په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه وشوه. غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیاسي او فوزي مشرولۍ په موجودګۍ کې د قامی اکشن پلان فیصله وکړی شوه او دې لړ کې په آئین کې بدلون هم وکړی شو. نو ضروری ده چې د قامی اکشن پلان په هره برخه یو شان عمل درآمد وکړی شي. د وزیر اعظم وینا وا
میټنګ کا اب کوئی نتیجه نکلنا چاہیے.
دی غونډې سه نتیجې راوتل پکار دي ځکه چې دین وړاندې هم په دې موضوع ډېرې خبرې شوې دي. په ځینې صوبو کې په کامی اکشن پلان زیات عمل درآمد کړی شوی دی او په ځینو کې کم او په ځینو کې بالکل نه دی شوی. نو پکار ده چې په ټولو ځایونو کې پرې یو شان عمل درآمد وشي. د کامی اکشن پلان په ځینې برخه کې پرمختګ شوی دی خو زیاتره برخه کې څه پرمختګ نه دی شوی او زه دا ګڼم چې دا شان غونډې زموږ هر ورځ نه کیږي. نو پکار ده چې په کامی اکشن پلان په سختۍ او تیزی سره عمل درآمد وشي.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې دې غونډه کې وفاقي وزیرانو د خیبر پختونخوا گورنر او د څلور وانو صوبو اعلی وزیرانو او چیف سیکرټرانو نه علاوه د گلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر مشرولۍ او د فوز او استخباراتي ادارو مشرانو هم ګډون وکړو. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قامي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد روان دی، نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کمی طریقې سره د عمل کولو ضرورت و، نو هغه شان نه کیږي.
ګوندونو سره تعلق لري او په هغه کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي، لکه د مدرسو مسله ده چې دا لرې کول غواړي، لیکن په هغه کې ډېر مشکلات دي. خو داسې نیک سره ده هغه اوسه پورې جوړه شوې نه ده. په هغه کې څه مشکلات دي، داسې نور سیزونه دي لکه چې فوجي قیادت مخې ته کوم سیزونه دي، په هغې باندې زر زر عملیات کېږي او هغې وجې باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي، سیاسي قیادت په مزه دی ډېر. نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش
محمود شاه وایي چې په ملک کې چې د ترهګرۍ په پیښو کې څه لږ ډېر کموالی راغلی دی، نو دا هم د فوزي عملیاتو په وجه دی او که قامي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله راپور مو اوریدلی دی. اوریدونکو څنګه چې مو اورید، پاکستان یو ځل بیا ویلی دی چې د هر ډول ترهګرو ورستوالو پر ضد عملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو پر مهال د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کړې ده. دا خبره پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالې ډلې د موجودګۍ آثار نشته. د دغې غونډې په اړه تفصیل د ریاض مساخیل په راپور کې وو.
د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکې خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره موږ څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې موږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډلې خبره ده، نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته. خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او د غلړ کې موږ خپل امنیتي ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وی په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پیښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو. نو دوی دواړه غاړې د خپلو ناکامو پټولو لپاره دا کار کوي.
نظر دار چې د کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغو قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغه رنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي، نو د دې مقصد دا هم وي چې کوم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه دې د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو
باندې واچوي. همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا دواړو ملکونو لبا خپلې پالیسۍ بدلول وي، ګنې نقصان به د پاکستان افغانستان اولس ته رسي.
پوری چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړي او جوائنټ سټریټیجی چې کوم دي مشترکه عملیات نه کړي، تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلی. دغه وجه دا ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې روانې کی نو افغانستان د هغوی لپاره سافټ کارنر لري، او هغه خلک چې په افغانستان کې روانې کی نو هغوی لپاره پاکستان چې ډیورنټ کرخه د شپږ اوو لسیزو راسي په دې باندې دا ډیسټربنس دی. دا ډیسټربنس به رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپلو خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یاداخت لاسلیک شوی دی چې ورسره به د ترهګرۍ خلاف په ښه شان مبارزه وشي، خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړ کې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ ویلي دي د پاکستان مرکزی حکومت د چین کا د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لارې د پښتنو له سیمې پنجاب ته اړولې ده. د نوموړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري. نوموړي وایي
دوستان ولست خبرتیا د پاره خپل د چنټ کوریډور کمیټي کوم سپیشل کمیټي ده. نو موجوده حکومت مسلمانونه حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلات تر سوراب دا ټول روټ د سره عملا ختم کړی دی ستلې دی د خپل بجټ نه. نو خبره دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانونو لخوا کار او سپینه خبره دا ده چې هغه نه موشته دا کاریډور هستي نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون صورتي وي تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلوی مشترکه.
تاسو په دې کمیټه کې یاست، نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته؟
گورنمنٹ یو جواب نه ورکی وسره سپیشل کمیټه چې دا مور زیاد وکړي چې دا کاریډور د دې مشر تاجدر صاحب دې کې څه پاتې دی کراچي سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واستوي چې د دې کمیټې ته ملاقات ورکړ سمته راتاشر باز کو پالیسی خو نواز شریف جوړې نه اصل اقبال جوړې نه نیچیل جوړې نه نور څوک جوړې د دوه غونډې د دوه غونډو پالیسی جوړې یو د ورو نوم میا نواز شریف صاحب دی د بل ورځ شهباز شریف صاحب دی نه هم ملاقات هم دې کمیټې ته نور کې د سنټ کمیټې ته دې تقریبا شل پنځه ورځې سیمې زموږ کمیټې ما خپل راپور سنټ وړاندې کړي سنټ به بیا باس کوي.
ستاسو د ګوند لخوا او د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغه سید نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه ګیلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغوی ته لاسرسی نه ورکوي دا خبره تاسو په کمیټې کې یاست اوس هم پر هغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کوي په دې حواله؟
نه 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 غلط بیان کی معلومات ډېر ساده موږ ثابت کړی نه دی. شس کال بجټ کې 500 روپۍ د غربي کاریډور معنی ده د پښتانه بلوچ کاریډور کې نه جوړ کړی بلکې غربي کاریډور د ازمر څخه کاریډور باندې ورته نشته. سنټرل کاریډور څخه د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور او شرقي کاریډور څخه ځای پنجابي کاریډور ته 500 روپۍ شته د روډ کې چې موږ یې جوړوي او اتا 1000 روپۍ څنګه تیښتې دي بس هغه پنجابي کاریډور دی مکمل کوي لازم من نور ګرځ دغه پاتې.
دا کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خوله یاست کنه په تاسو کې اختلاف ستا په دی حواله؟
دا کمیټې کې موږ دوه غړي یو چې په هغه کې درې غړي چې دی هغه د مستقل نوم دی هغه یو خواته دی او هغه دین پنجابیان او موږ نور کمی سندیان پښتانه بلوچستان نور بل خواته دی. دا درې چې دی هغه د ویستې خبره چیک ده فاطمه نواز شریف خپل لاچار دی.
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهر خبره د دومر معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتريج پر هغه کار شروع شوی دی کنه؟
هغه په درب کار روان دی چې په تیزی سره روان دی بالکل ته یقین وکړه د میچ کار په هفته کې د شپږ میچ کار په میچ کې د کار کار په درې میچ کې په ډېر تیزی باندې تندی سره لګیا دی هغه باندې.
د سېنېټر عثمان کاکړ سره زموږ د همکار بوریوال کاکړ خبرې تاسو اورېدې. اوس د انګریزي ژبې ډان یوې ادارې ته راځو. په دغه ادارې کې راغلي دي چې د تیرو څلوېښتو کلو راهیسې قبایلي سیمې کله په یوه وجه او کله بیا په بله وجه له نور پاکستان څخه په قانوني آئینی او انتظامی توګه بېلې ساتل شوې دي، خو اوس وخت راغلی چې دغه سیمې د نور پاکستان په څیر په آئینی او انتظامی توګه یو شان شي. د دغه ادارې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل یو ادارې کې لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا هغه غږ چې غواړي د دوی سیمې دی په انتظامي توګه د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو سره جمع کړل شي. یو وار بیا دغه په قانوني آئینی او انتظامي توګه د پامه غورځېدلې سیمې موضوعي بحث جوړې کړې دي. د اداري په خبره کسو هم دغه سیمه په جغرافیایي توګه د پاکستان برخه دي، خو په ارادي توګه د نور پاکستان په سیر د انتظامی او آئینی دایرې نه بهر ساتلې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا دا غوښتنه ځکه هم ډېر اهمیت لري چونکې هغوی نیخ په نیغه د دغو سیمو ولس منتخب کړي دي، او د دا ډول استادو په خبره کې د هغو اناپرستو ملکانو او مشرانو د خبرو نه زیات وزن دی چې غیر منتخب وي. د ورځپاڼې په خبره چونکې د یوې بلې صوبې په جوړېدو سره به په وفاق ډېر اثرات پریوزي، او د دې له وجې به د سینټ او مشترکه مفاداتو د کونسل په جوړښت هم اثر وشي، نو ځکه دا مهال د بلې صوبې جوړېدل به مناسب نه وي. خو یوې بلې صوبې سره د ضم کېدلو غوښتنه باید ومنل شي، ځکه چې دغه سیمې بنیادي اصلاحاتو ته ضرورت لري، او دغه اصلاحات دې د هغو ټولو تجویزونو په رڼا کې وکړل شي چې په تېره یوه لسیزه کې وړاندې کړل شوي دي. اداریه زیاتوي چې په 2010 کال کې په اف سی آر قانون کې بدلون، قبایلي سیمو ته د سیاسي ګوندونو د قانون غزول او نورو بیلابیلو قوانینو د دغه سیمو په حکومتدارۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستی. خو د ورځپاڼې په خبره دا بالکل د منلو وړ خبره نه ده چې دغه سیمې چې د تېرې یوې لسیزې نه د وسلوالو د پوځي عملیاتو زور برداشت کوي د ستونزو سره مخ دي، او هغه دې د نور پاکستان نه بیلې وساتل شي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې، او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
د اداري فساد په تور نیول شوې د خیبر پختونخوا صوبې د مدنیاتو په خوانی وزیر ضیاء الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتلی دی چې د احتساب کمیشن لاړه خدي د د نیولو بشپړه پلټنی وشي، ځکه چې د ده په نیولو کې ځینې لوړ پوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پرون د صوبایي اسمبلی غونډې ته کړې دي. نور حال له پېښوره خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیت پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولې دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیاء الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټوله خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیاء الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د ده په نیولو باندې چپ پاتې شو. زما کیس ستا د ګوند لپاره، زما د پاره او بیا د صوبې حکومت د پاره ډېر د اهمیت وړ دی. زه تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټې غونډه راوبلې او په دې اسمبلی کې، ځکه چې زما مجبوری ده، ملزم یم، زه په جیل کې یم چې زما ټوله خبره واوري او د پارټۍ د ټول پاکستان نه لوړ پوړي غړي راوغواړي. دا پېښور زیرلی منتخب نمائندگان او خبریالان هم، او که چېرې دغه غونډه کې زه مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. ضیاء الله افریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل، او بیا چې کله د نوخار یو مخصوص ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. حکومت لاړه صوبائی وزیر شاه فرمان اویل پکار دا چې احتساب په عمل کې خپل پردی اونشي او بغیر د سجرم نه بی ګنا خلک اونو نیولی شي. دا یادونه ده چې الله افریدی صوبائی احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالو په جرم نیولی دی چې نن سبا د پېښور لیډرنګ هسپتال کې د علاج په غرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ لرې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
په پېښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر انتظام لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اړیکو د بحث او د دې د پیاوړي کولو لپاره د تجویزونو ورکولو په غرض پرون یوه غونډه وشوه. په غونډه کې له دواړو خواوو په لسګونو سیاسي او قومي مشرانو، چارواکو، د مدني ټولنو غړو ګډون کړی و. په دې اړه نور حال له پېښوره زلان یوسفزی راکوي.
د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمد زی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په خکېدو وې، خو په تېرو ورځو کې ځینې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکو اړیکو ته زیان رسولی دی او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابللې ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي.
ورخیزه هغه تعلقات چې د تیرو شپږو وو میاشتو راسې په ډېر ښه طریقې سره په مخ کې روانو او هغه زمونږ د پورې غاړې او د دې غاړې د خلکو دپاره، د ولسونو دپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو. هغې کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش او غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. مونږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کومې داسې غلط فهمې دي، ولې دې دا ختمې نشي، ولې دې دا لاړې نشي.
په غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اعجاز مومن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابوونکي قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې څه داسې قوتونه شته دي چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ د ماحول چې کوم دی یا چې کوم زمونږ لارې چارې دي دا هغوی خرابول غواړي. په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم وروڼه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. لکه هغه پښتو کې متل دی چې اوبه په ډنګ نه بیلیږي. نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بیلیدل نه کیږي.
د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ په غټه کچه تجارت کیږي او د اړیکو خرابېدو سره تجارت ته هم زیان رسی چې نیغ په نیغه اغیز یې د دواړو خواوو په اولس وي.
کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی دی، په دغه کې په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی دی، یعنی بد تاثیرات کړی دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ راکم شوی دی او په دغه کې ډیر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوی دي او زه هیله مندم چې دغه کړکېچ د منځه وړلو کې زموږ تجاران په کې خرو وبولو.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د سوکالۍ په غرض دی دواړه حکومتونه خپل مینځي باور پیاوړی کولو او د امن په ټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره.
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورز په پاوکم درې او د هر زیارت پورز په پاوکم یو لس بجی
اردن کو مشال لیڈو تو گے پختونخوا کی د گرمی دو لسنی بجے شوی دی احمد شاہ زمین دی وقت مهم خبر نوڑا نکل
دا پاکستان وزیر اعظم ویلی د ترګری او سردریزی پر ضد جوړ کړ سوی کړنلار باندې بشپړ عمل نه دی سو. پاکستان وایي د حقانی شبکې په ګډون د هر ډول سوال پر ضد عملیات کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پر خپل دفتر د فلسطین د بیرغ زړولو قرارداد منلی. اوس د خبرونو تفصیل. دا پاکستان وزیر اعظم اشرف غنی د ترګری او سختریزی پر ضد جوړ کسوی کړنلار کم ایکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سول. نوموړي دا خبر پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستلو لپاره وربلل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. نوموړي وویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
اوریدونکو مهم خبرونه مو اورید. احمد شاه زمينه
دا خبرونه به یو ځل بیا درته واورو. د پاکستان وزیر اعظم اشرف غنی سوداګری او سختریزی پر ضد جوړ کړ سوی کړنلار قومي اکشن پلان باندې بشپړ عمل نه دی سوی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کړنلارې د جاج اخیستلو لپاره وربلل سوي د لوړې پایې غونډې ته وکړه. ده وویل چې اوس هم د دې کړنلارې ځینې برخې عمل درآمد ته اړتیا لري.
مهم خبرونه مو اورید اوریدونکو. او سرزو اسلام آباد ته چې زموږ همکار سره زهیر د پاکستان ځینې مطبوعات کتری دی او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بینکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي. اخبار مخکې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بینک د لارې لیندین کوي خو ولې د دغې مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نامه وي. نو بیا د دغې عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا رالیږلي او چا ورکړي او چاته میلاو شوي او له دې دایره هم څرګندېدی شي چې دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالیږي. کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړي نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي. ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي. لکه دین اسدو کې د مدرسو د رجسټریشن په حق له دوی ګامونه خایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجسټر او غیر رجسټر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو. د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجسټر دي. ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسه رجسٹرڈ دا او دا ډیر لوی شمیره دا. نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي. دریا اخیری کې وای هله د چې د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړي ځکه چې په ملک کې د سخت دریزي فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي. بل پلو ایکسپریس روس پانه خپل ادارې په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي کې د صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوي دي او د امن لپاره چې کومې دعوې د ولس سره کېدي هغه په خاورو کې ګډې شوې. د ادارې په وینا چې کراچۍ کې په نهه ورځو کې د دوو صحافیانو په شمول شل کسان وژل کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده. ادارې زیاتوي چې دلته پوښتنه دارا پیدا کیږي چې د کراچۍ غونډې لوی ښار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسله څوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړی دی. ادارې اخري کې لیکي چې دې مسلې ډېر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره چې دا معاملہ نور هم زیات شي نو باید چې وفاقی حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو چارو تر زور دونکو د بی پولی خبریالانو سازمان روانه ولې په پاکستان کې د خبریالانو او د رسنیو د نورې عملې پر وجنه اندېښنه څرګنده کړې ده. سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وجنه او هم د دوو نورو کسانو زخمي کېدل پاکستانی رسنیو ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې په خپل لیکنه کې د طالبانو په حق له د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤٹ بارډرز په تیرو څلیرویشتو گھنٹو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانګي څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینیئر خبریال آفتاب عالم د نښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 20 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په ګاډي کې کور ته روان و. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټي وی، سما ټي وی او په نورو میډیا کې کار کړیو، خو د صحي وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه و کړی. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه 7 مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټي وی چینل جیو ټي وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. په هغه برید کې د تکنیکي عملې او 45 کلن تن ارشد علي جعفري ووژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمي شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل له ځایه وتښتېدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټي وی خبریال عبدالاعظم شینواري هم په یو ورته برید کې زخمي شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپه ولګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بیپولي خبریالانو سازمان وایي په دوو ورځو کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د کلمندینه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوې مشرتابه کیدی شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خمو کوي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حقله د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لاره په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شي نو له یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي. خو بیا د مجلې په خبره ډېر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس ته زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډېر کسان ووژل.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اروپا ته اوس هم د پناهغوښتونکو د راتګ لړۍ روانه ده. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول. اوسټریا یا اوتریش هیواد یې دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې څه ډول چلند وشي ډېره سره ویشل شوې ده. جرمني نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کیږي په سمندر کې د یو اساسي مثال لري. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځشنبې په ورځ وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملي شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بې ساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبریالانو شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډواله لیږدول او همې درې اورګاډي لیدلی چې د جیو جلیجل ښاره 3,000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانه اونۍ خبرداری ورکړ چې راتلونکې اونۍ ښایي لږ تر لږه 22,000 کډوال هنګري ته داخل شي. ډېر دغه کډوال چې په سوریه، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلې د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تېره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړمه شپه 3,200 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځنبه په ورځ د اورګاډي خدمات ورسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبه په ورځ درول شوي و د پنځنبه په ورځ بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په ازادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبه په ورځ یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 160,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمني چې یوازې سږ کال یې 450,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې د دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمني چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیه چې شمیر محدود نه وي عملي کړي. د جرمني مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکي ته ورته وباله وویل چې په اروپا کې د 160,000 کډوالو او پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرت فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نه شي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیې نه غواړو. نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه یې هیڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتخاب کوي هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نورې اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبه په ورځ په یو ساعت کې له شپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 40 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پښې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي چې افغان حکومت له دیو غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد هر ډول همکاري ته چمتو دی. مارکوز پوتسل ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي لبل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولی شي د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه نور حل کابل رحمت الله افغان راکړي.
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته، خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولی شي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپله وي او مشري هم دوی وکړي، خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولی شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی شي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولی شو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو، خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمیر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پوخانی ډیپلوماټ احمد سیدی ازادۍ رادیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه او نه لري.
اوس مذاکره بمبست تللی درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني پهګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسه او دا مملکتونه که نه پرېږدي چې ګام پورته جرمني څخه روابط درلوده د سیدطیب آغا سره، اوس سیدطیب د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت به نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي او چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لرې برېښي چې پلان او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
هم د افغانستان په چارو کې پاتې کیږو. د افغانستان د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې اسلامي دولت وسلوارې ډلې داعش په لرو پرتو سیمو کې درې شخصي زندانونه فعال کړي او دارنګه دغې وسلوارې ډلې ته د پاکستان لخوا په پراخه کچه مرستې را روانې دي. پاکستان لا تر دې دمه د دې تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا خبره یې په ډاګه کړې چې هیواد کې یې د داعش آثار نشته. په دې اړه نور حال له ننګرهاره زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ لپاره نوی ورپېژندل شوی ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د داعش د ظلمونو نه پرده پورته کړه. نوموړي وویل په هغو سیمو کې چې اوس د داعش وسلواله ډله پکې فعاله ده، د ظلم او وحشت وروستی حد پکې روان دی. د ده په خبره د داعش وسلوالې ډلې چې کوم کسان ژوندي نیولي وو، د اچین ولسوالۍ اړوند د ډیورنډ کرښې ته نږدې په غرنۍ سیمه کې درې زندانونه فعاله کړي چې شاوخوا 128 نفره پکې بندیان دي.
دا را لاندې په سمو کې نه دي، لکه اوس پېښه چې دا لاندې په دې ځای کې دومره بسونه نه لري، نو داسې یو شپې نیمي مابس لري چې کله یو کس ونیسي بیا انتقالوي،
خو دایمي مابس
مابسونه هلته دي.
شاوخوا څومره کسان به په دې زندانو کې اوسي؟ دوی سره
یو سلو ویش کسان د اوس چې دی قوالوی کې راوندي.
نوموړی وایي په دې زندانیانو کې د سیمې خلک، قومي مشران او دیني عالمان هم شامل دي چې د خپلو شرطونو د منلو په موخې نیولې دي. ولسوال غالي په مرکه کې زیاته کړه چې اوس مهال د تیرا له لارې دې سیمې ته په پراخه کچه داعش لپاره اکمالات روان دي. دی وایي په دې اکمالاتو کې نوې مجهزې او درنې وسلې شاملې دي چې د ولسوال په خبره دا اصلحې په مستقیمه توګه د پاکستان لخوا ورکول کېږي. دی وایي هغه وسلې چې د جهاد په وخت کې به پاکستان دوی ته ورکولې، وروسته طالبانو او اوس د داعش وسلوالې ډلې ته اکمالیږي.
په دې لارو باندې ډېر زیات په کچرو باندې اکمالات ورته پاکستان کوي، مستقیم د پاکستان مداخله ده او شپه ورځ شروع دي چې دی کې په کچرو باندې چې کوم شیان ځي، یعنی توپونه دي چې زمیکونه د دو سره دي، مجهز دي، ډېر مجهز دي. دغه پخوا موږ ته د مجاهدینو په وخت کې پاکستان نه کړي وو، اوس یې بیا دوته شروع کړي دي، نو دا د تیرا لار چې وه دا پخوا د امارات په مخ خلاصه کړې وه، اوس د لالپورې نه اخوا ته رینو پرچا ورته وایي. په رینو پرچا باندې د دو مستقیما هلته په جارو باندې مهمات راپورې وځي، د مندرو ولسوالۍ نه نمبرخانې ته راوړي، دغې سیمو ته راځي او بیا نورو ځمکو ته اکمال کوي.
نوموړي وویل چې ولسونه نور تنګ ته راغلي او له ده څخه یې ملاتړ اعلان کړی او ډاډ یې ورکړ چې دی به د دې وسلوالو پر ضد جدي مبارزه کوي او دا سیمه به د وسلوالو څخه پاکه کړي. خو نوموړي له مرکزي دولت نه غوښتنه وکړه چې د شینوارو سیمو ته پوره پام وکړي، ځکه وسلوال په هڅه کې دي چې ځانونه منظم او قوي کړي. د ده په خبره که چیرې د دې وسلوالو مخه ونه نیول شي، نو دوی د خپل فعالیت لپاره د پراخو ساحو د نیولو پلان لري.
که خدای نه خواسته د دومره اکمال شروع کړی دی، دوی غواړي چې دغه ټول ننګرهار ته ضربه ورکړي، یو صدمه ورته ورسوي، او که خدای نه خواسته یو ولسوالي یا یو ځای د لاسه ورکړل شو، بیا خو دغه ټول مشتکي د سکوت سره مخ کېږي. خو انشاءالله موږ بیا هم دومره طاقت لرو، داسې نه وایو، زموږ په حکومت کې طاقت شته. زمونږ په حکومت کې دا ضربت شته چې دا مقیم مونږ ورنکړو.
د ویلو ده چې له دې وړاندې د ننګرهار امنیتي چارواکو هم ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي وو چې دوی به په نږدې راتلونکي کې په پام کې لري چې د شینوارو په ساحو کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخ عملیات ترسره کړي او په دې سیمو کې د محلي پولیسو نوې پوستې فعال کړي.
د افغانستان د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یو تن مخالف وسلوال د ښځو په جامو کې نیولی دی. تر دې وړاندې هم په کونړ کې یو شمېر وسلوال د ښځو په جامو کې نیول شوي چې غوښتل یې له کونړ څخه ووځي. په دې اړه نورحال روح الله انوري راکي.
د کونړ امنیت قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د دولت یو تن مخالف د غازی آباد په ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیولی چې د ښځو جامې په تن وي او غوښتل یې چې په چادرې کې له کونړ څخه کوم بل ځای ته لاړ شي. تاسو چې څوک وینئ د ښځو په جامو کې نیول شوی نومي عبدالظاهر او د محمد ظاهر زوی دی. د ناړې ولسوالۍ د ساو خوړ اوسیدونکی دی. په ساو خوړ کې د صدیق اکبر په ښوونځي کې برحال استاد دی. د اسدآباد او ناړې ولسوالۍ ترمنځ په غازی آباد کې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د امنیت په خاطر توظیف شوي دي. عبدالظاهر د دوو نورو کسانو سره چې هغوی هم د ښځو جامې اغوستي وي او په چادرګانو کې پټو د اوزو رمی او ماشومانو سره روانو. لومړی دوه کسان چې یو پکې ذبیح الله افغان چې د طالبانو مهم قومندان دی له امنیتي ځواکونو تیر شوي. د امنیتي ځواکونو په درېیم کس شک پیدا شوی و. کله چې ودرولو او تلاشي ترې واخیستله نو سړی و. تحقیقاتو کې منلی چې وسلوالو طالبانو سره یې اړیکې درلودلې او څو تنه نورې په همدغه شکل له یادې سیمې راویستلي وو. قومندان وایي سره د دې چې افغان امنیتي ځواکونه هر ساعت وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوختي قرباني ورکوي او هر غړی د مرګ خطر سره مخامخ دي. خو بیا هم د خلکو امنیت ساتنې او د وسلوالو د بریدونو د شنډول لپاره په پوره اخلاص کار کوي. هغه وایي له دې وړاندې هم د ښځو په جامو او چادریو کې یو شمېر مهم مخالفین نیولي چې اوس مهال بندین دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د نیول شوي کس په اړه کوم نظر نه دی څرګند کړی.
واشنگتن پوسټ اوسپانې له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیا ستنېدو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د پاکستان حکومت په زوره د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,15,000 افغانانو پاکستان پرېښی دی. احمد شاه زمي د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې اروپا ته د بیلابیلو هیوادونو د کډوالو سیلونه روان دي، پاکستان پر ځای د دې چې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي لګیا دی افغان کډوال په زوره باسي. د ورځپاڼې په وینا له پاکستان هر ورځ په سلګونه افغانان کابل او د افغانستان نورو ښارونو ته ستنېږي. دغو افغان کډوالو په پاکستان کې لسګونه کلونه تیر کړي چې ځینو یې د 1990 په لومړیو کلونو کې د کورنیو جګړو له کبله هیواد پرېښی او ځینو نور بیا په 1996 کال کې د طالبان د واکمنۍ پر مهال پاکستان ته کډې کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په ښکاره وایي چې د افغان کډوالو د ایستلو امر یې نه دی کړی، خو کډوال بیا وایي چې د پاکستاني چارواکو او پولیسو لخوا پر دوی فشار دی چې له پاکستانه ووځي. ځینې نور بیا په دې خاطر افغانستان ته کډې کړي چې د پاکستان حکومت د دوی د پیژن پاڼو یا رجستریشن کارډونو موده نه ده غځولې یا د چارواکو لخوا زندان ته د لیږلو یا رشوت ورکولو غوښتنه ورڅخه سوې ده. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي په افغانستان کې نامنی مخ پر زیاتېدو ده او د ولسي وګړو د وژنې کچه هم لوړه سوې ده. یو 60 کلن افغان کډوال رحیم خان په داورسوی کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خپلې کورنۍ سره یو ځای 28 کاله وړاندې د جنګ له کبله هیواد پرېښو دی، خو اوس بیرته جنګ او بمونو ته روان دی. د روان کال جنوري میاشت راهیسې 1,15,000 افغان کډوال له پاکستانه وتلي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 4 چنده زیاته ده. مرستندوی کارکوونکي او افغان چارواکي د دې شمېرو د زیاتېدو اټکل کوي. په دا تیر 4 اونیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې زیاتې ترنګلې سوې دي. افغان ولسمشر اشرف غني چې په لومړي سر کې له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو ښه کولو هڅه وکړه، په دا وروستیو کې په ډاګه پاکستان د طالبانو له لارې په تشدد پارولو باندې تورن کړ. په پاکستان کې د 15,00,000 رجسټرډ افغان کډوالو د پیژن پاڼو موده د روان کال د ډسمبر پر 1/3 پای ته رسیږي. که چیرې دواړه هیوادونه په دې لړ کې یو موافقې ته ونه رسیږي، نو افغانستان به د افغان کډوالو له سیلاب سره مخامخ سي. بلخوا په پاکستان کې د 1,00,000 نارجسټر سوو افغانانو راتلونکی هم څرګند نه دی.
د روچس خبري اجانس په وینا د پاکستان د کورنی چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د ټولو کډوالو بیا ستنېدل غواړي. نوموړي زیاتوي چې ریجستریشن کارډونه د دې کال په پای کې تر وخت تیریږي او موده به یې نوره نه غځول کیږي.
رحم شاه زمین هم دغه مقالې مهم ټکي واورېده او په جلال آباد کې د سلو شاوخوا جونو او هلکانو ته د ټولنیزو ستونزو د هواري په لار کې د ټکنالوژۍ پر رول سلو ورځنۍ ښوونیز سیمینار کې زده کړې ورکړل شوې. نور حال له جلال آباده زموږ خبریال باز محمد عابد راکړي.
دغه ښوونیز سیمینار د ټیکنیشن شرکت یا په افغانستان کې د ټیکنالوژۍ د پراختیا ادارې لخوا د تیرې دوشنبې په ورځ پیل شوی و او د پنجشنبې تر مازدیګره یې دوام وکړ. د یادې ادارې مشر عمر منصور انصاري مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه سیمینار نه یې هدف دا دی چې ځوانان خپلو ټولنیزو ستونزو ته د ټکنالوژۍ پر مټ حل لارې ولټوي.
افغانستان نوښت لابراتوارونه یا افغانستان انوویشن لابس د اجتماعي نوښت یو پروګرام دی چې د هغې هدف دا دی چې ټولنیز فعالانه د ټکنالوژۍ د متخصصانو سره یو ځای کښېني. لومړی دوی په هغه ټولنیزو ستونزو مشکلاتو باندې وغږېږي او بیا د هغې د رسیدګۍ دپاره مختلفو ټکنالوژیانو باندې کار وکړي چې هغه د یو سافټویر په شکل کې د کمپیوټر پروګرام وي چې هغه په موبایل ویب او ډیسکټاپ باندې هغې نه استفاده کیږي.
په دغه سیمینار کې په غټ اکثریت کې د ننګرهار کمپیوټر ساینس د کوونکو ګډون کړی و چې په اتو ګروپونو کې په اتو بنیادو ستونزو لکه تعلیم، روغتیا، ترانسپورت، فقر، زراعت، امنیت او چاپریال ساتنه یې خپل نظریات سره شریک کړل. د دغه سیمینار زده کوونکي خوشاله وو چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډیر څه زده کړل. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
شکریا د ساینس پوهنځي دویم کال محصله یم. نو دا څو ورځې چې موږ دلته کار وکړو زموږ په آیډیا کې ډیر تغیرات راغلل او دا مال په ډیر فایده وکړو. ما هیڅ آیډیا نه درلودله چې ویب سایټ په برخه کې څه کار هم کیږي. یوازې فیسبوک دانو شی نه پیژندل کار مې آیډیا موږ ته ترلاسه شوله چې موږ څنګه کولی شو نور نوښتونه رامنځته کړو.
نوم یې عبدالبصیر د خوست ولایت او دلته د په ننګرهار کې د کمپیوټر پنځیر محصل یم. څلورم کال مې د ایلپس پروګرام لپاره راغلی یم. موږ غواړو چې په افغانستان کې پروګرامونه نور زیات شي. موږ ډېر څه زده کړو، ډېره تجربه هم پیدا شوه. خپله د اپلیکیشن او د سافټویر په اړه کې ډېر څه ترنه زده کړو. غواړو چې هر ولایت ته پکار دی رسیدګي وکړي او لاړ شي.
په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د پراختیا ادارې مسؤلین وایي چې تر دې وړاندې په کابل او هرات کې ورته پروګرامونو باندې سیمینارونه جوړ کړي او په پام کې لري چې له دې وروسته په یو شمېر نورو ولایتونو کې ورته ښوونیز سیمینارونه جوړ کړي او ځوانانو ته د ټولنیز نوښت په برخه کې پراخه معلومات ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لرو ته وګي اوریدونکو سترازو یو بل راپور ته په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ له خوا درې ورځنی نړیوال پښتو سیمینار سرله سبا پیلېږي. په دې سیمینار کې به افغانستان، اروپا، امریکا او شمېر نورو هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان، شاعران او څېړونکي ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي ټولې تیارې بشپړ کړي دي. نور حال خدای نور ناصر راکړي.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له 12مې نیټې بیا تر 14مې پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړ شوې او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل شوی دی. د پښتو اکاډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری ترسره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت، ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سره رسولې دي.
نو په دا ول چې موږ کوم سیمینار یې شي دي 12 او 13 ستمبر شي دي، هغه موږ دا مخصوص کړی دي چې هغه په مقالاتي او په 14 ستمبر باندې به اختتامیه وي.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي له بهر څخه ډیرای میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلي او ځینې نور یې پر لاره دي چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
ټول زموږ سره
دلته چې کوم کارکونکي دي علمي رجال دي اشعار دي دینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک دي هغه ټول زموږ سره په تماس کې دي پاړي کې دي.
ډاکټر رفیقی زیاتبی د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره ټول لس کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
خبره دا ده چې دا نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ د ډیرو وختو څخه دی اخته وو، خو دا د کتابو کار لس کتابونه چې د نړۍ د بېلابېلو ګوتو د لیکوالو د پوهانو د منورینو کتابونه وه، هغه کمپوز چاپ او بیخي په هره معنا را رسېدلي.
د ویلو وړ ده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لومړنی نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبې پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو کواټا.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو